پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچه کې، د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یو کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې 10 کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دینی عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دینی عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي، لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
ښاغلی یورشوای د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته پلی ژلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه له لشکرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لاره کې به له ځورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلا ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
ښاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیر جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د رواني مې میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگټن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي، وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2012 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطح لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلیکې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې پیل کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کیږي. په کندهار کې د معیاري دینی مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تلل د ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولی خپل زده کړې وکړي. اوس دلیا انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسېدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماوو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي راسره ده.
ام په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې خصوصا چې اوس روزه ده، کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي، د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کم رنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه ځینې علما شهیدان شول، دا د اندېښنې وړ ده او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوي دي. حتی په مساجدو کې لمونځګزاران هم کم شوي دي. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې پیر کېدل، هغه محافل و مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي یا کمرنګه شوي دي. نو په مجموعي توګه دغه کوم بریدونه چې نن سبا په علماو باندې کېږي، په عامو خلکو باندې کېږي، دا جدا د تشویش وړ دی.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چې تاسو یې غږ واورېده، همدارنګه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند ناصر الدین دریز وایي دینی عالمان ځکه په جګړه کې زیات زیانمن کیږي او هر ورځ د دوی مرګ ژوبله زیاتیږي، د دې لپاره چې هغوی د خپل د امنیت د ټینګښت لپاره لازم امکانات نه لري.
واقعا نگران کننده است که اینچنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعاً اونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حمله او د دوی هدفي وزن غندلی دي او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وزل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره د دینی عالمانو چې دوی له سولې نه سول په برخه کې کار کوي او وسی کار پیل کړی ده، له دې برخې نه ملاتړ کوي، د دوی امنیت دی خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه عالم جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید. حادثه بشیر حماواد، شهر شبیر حماواد، حادثه شبیر حماواد که در بخش های مختلف اونا مسئولیت داشتن، من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از موثرترین منبر که محراب از منبر که مسجد است بلند کردن. این صدا را
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړي. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې، یعنی په تیر کال کې، په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتي ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې، د کابل په برکی سیمه کې، د حج او اوقاف وزارت د کارکونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه وسوته. د کابل امنیه قومندانې خبره په دې پیښه کې لاس کسان ټپیان شوي دي او دوه خزي هم پکې شامل دي. خو د حج اوقاف وزارت، البته د امنیه قومندانې د حج اوقاف وزارت باندې چې دغه پیښه شوې ده، په دغه کسانو دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
یسته ماین مختص کی بوده یک محترم فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میده. ماین مختص کی بوده ده نفر از نشه زیادسته مجروح میشن و در جمع این ده نفر دو خانم هم هست و وضعیت یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر کابل که مساجد هست، در قبل هم در گذشته هم بوده، بسیار جدی عالم را در نظر داره.
د یادونه ور د چې نن په ننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی سبرهان ریحان قبر ته نږدې، یعنی دغه لسمتری کې و 14 سوي ده. د خبره د ننګرهار ولایت او بیان اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و. د دې 14
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندېښنو، د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندېښنو راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او پنهه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې هغه اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع او بنچا نشي لرلی دا خبره، او بل علت هم هم ورته سړی نشي کودلی. او فکر کوم لکه تاسو به چې خبر استئ دا دې وژنه هم تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي چې چا په غاړه اخیستي، یا کوم ګروپ یا داخل کې یا بهر. نو دا خبره چې که په دې رقم دوام لري، فکر کوم چې هغه اصلي اسلامی او پاک سپیشلی خلق چې د اسلام لارې باندې خبر او پودی هغه وړي د افغان ملت نه دی کم.
همدغه موضوع چې تاسو می یاد کړه، کوم وسلوال ډلم د دغه ترورونو مسولیت په غاړه نه اخیسته. سوال اصلا هم دلته دی چې څوک کېدل شي بل اخره چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات دی م گاوندو مملکو لاس لدی چې هغه پاک مسلمانان او د دینی علمان چې په دې ټولنه کې پاتې دي، هغه هم د دې ټولنې او د بلاد سره کم کی تر څو د خپل لوبه د جاسوسۍ او د قتل عام په دې جامعه کې پرمخ بیوله وشي. نو په دې لحاظ باندې دا یو هدف دی همدغه استخباراتي حلقو هدایت زینو مخالف د افغانستان او د افغانستان ملت چې هغه کېدای شي دننه هم اوسي، کېدای شي بهر د خارجي ممالکو کې اوسي، یا خصوصا زمونږ ګاونډیو هیوادو کې.
صفه صاحب، د عالمانو ترمنځ داخلي اختلافات چې ځینې خلق ورته اشاره کوي په ځانګړي ډول په مذهبي مسایلو کې، فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا هم وي؟
خبره دا ده چې کومه داسې وایو چې یو څه موده پخوا د اهل تشیع جماعتونو ډېر سوځول کېدل او وژل کېدل خلق پکې. زه خو وایم چې هغه زموږ د اصلي اسلامي اهل تصنع د علماو کار نه و، هغه هم د خارجي لاسونه په دې کې و چې دا دواړه مذهبي عالمان سره په جنګ واچوي یا خط لیکي له منځه یوسي. نو فکر وکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقې د مختلفو مذاهبو د اهل تصنع د علماو په ضد باندې دا کار
وکړي،
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي، که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل، دا قتل او قتال د یو مذهب او د بل مذهب او د یو قوم او د بل قوم په ډېر شدت سره لمنو ته وهل او عملي کړل، مګر چې ملت کې د خصومت د ځای وجود نه درلوده، کوم ځای یې ونه نیوه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایي امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوی دي.
حدودان بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارن. اینی اولین معمولی از اینا کیلویه که حالا ما تایید کردیم.
نموری ویل چه که دقیقا اندازه دماران و زهر امریکا تا با مستقیم دول صادر شی 1 کیلو به $10 میلیون و پلورل شی. زیادونه ده چه با بحرانوی هوادونو که دمارانو او لرمانو لزهرو ده درملو ده جوڑول لپاره کار اخیسته کیی. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانی او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه ویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بیوادلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول پدې کې یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 20 پوله، یو سویډي ریال 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
لپی او ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ملتپال او ښي اړخو ګوندونو تر د اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپرېږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. فریبا، ښه راغلې. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هېوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپیریال پلویان ښه پرمخ تللي دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړنی نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکۍ شمیر 250 و. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایې د ګټلو په حال کې دی، او سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 252 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټوله اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېره له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ائتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ائتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو کمپاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسیت خواهشاتو روسی راپورونه تکان ورکون کی بللی او پر جدی پلټنو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوې دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ناجیې ساپۍ راپور واورئ.
د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وروستیو ادعاو ته په اشارې د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي، دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئی صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشه. بررسی از مسئله باید که مستقلانه صورت میگیرن تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرایی رئیس دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه سرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمیر ښځینه نماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې، د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې. حبیب الله احمدزی همدارنګه ادعا کړې چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم وردک هم د احمدزی ادعا چې پارک کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری تیره ورځ په خبری کنفرانس کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراضو ولاړ ده او باید ثبوت کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارګ کې د اخلاقي فساد ادعا کیږي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کیږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونه دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یو مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مو نه ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې 2 ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بل چې د انګلستان او آسټرالیا د کرکټ پلار او مور یادیږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنی یوه ځانګړنه یا څو ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، آسټرالیا او جنوبي افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه هغه کمپیوټرایز تنظیم شوې لوبه کوي. د دوی بالران اکثره تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنی د افغانستان ټیم که سریلانکا سره لوبیږي یا له بنګلادیش سره، دا یوه خبره ده، خو که کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي دلته به ډېر زیات فرق دی.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالینګ کې او په بیټینګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالینګ ټوله تکیه په سپین بالینګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولی شي چې نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالنګ کې قسم چې د حمید حسن پر اتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوند یو څه دغه شی زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالنګ په مراتب خو دی، اما زمونږ سپین بالنګ ډیر زیات خدای چې هغه یو څه کېدی شي چې د بری کې مهم رول سپین بالنګ زمونږ لوبوي. د بیټنګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټنګ زمونږ نه قوي دی دې کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه ښه لوبغاړي په مډل آرډر کې ولوبېږي بیا کولی شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یا ښه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی د کاري مودې پر حقوقي اړخونو د کاري مودې د پای ته رسیدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو.
یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري د ټاکنه نکېږي، ځکه نکېږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت هم هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه درته نیولی.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسکله ولسوالۍ ته پلې حرکت وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره خبرې وکړې. او د قطر د بهرنی چار وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلندلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبه په یوه استراري سرمشریزه کې دی برخه واخلي.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اورید. بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. له کندهار پاکستانی دینی مدرسو ته د تلونکو زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په دې اړه راپور مو په همدې خبرونه کې په پام کې وو، خو د وخت د کموالي له وجې خبر نه شو. د ازادۍ رادیو د 4 بجو په خبرونه کې دا راپور اوریدای شي. او اوس هم زما رایا زما حق. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودې پای ته رسیدو او په اړه یې حقوقي ارزونې ته ځانګړې کړی. خو له هر څه وړاندې یو انتخاباتي راپور. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا پر راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړي مرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي، سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عمله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو دغه ولایت د امنه ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخواني یوولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصاله کې تیز روانه چې په همدغه موضوع باندې له انتخابات فارغ سره کله خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد هغه بیا د موضوعاتو باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه بیا ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپېتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په دولسمه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي، نو دغه حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز لاریونونه وکړي. دا چې لاریونونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسېدلې، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مسره ګډونکو ډېره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب، د جوزا لومړۍ نیټه 13/16 د تاسو ته د جمهور ریاست یو کاندید په توګه دغه ورځې ته په څو ورځې ګوري؟ آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري کنه؟ مهرباني
ډېره مننه د تاسو له دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16 د جوزا اول ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده چې شروع سوه، نو پایلې به ګورو چې څنګه کېږي. د مونږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. مونږ داسې وایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو، اول دغه دتا او دتا د رژیم راتک په غیر قانونی بڼه افغانستان ته را داخل سو او د یو مصلحت په نتیجه کې تو ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دو کلو کې تاسې لوی جرګه را بللی و د قانون اساسي هغه ممنه که، او 15 کالم په غیر قانونی شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسې د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو خلک مړه سه، د مونږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې دې په څنګ کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي څاغم د افغانستان بچی دي. دوی وزل څه او ټول وطن بیا وران څه، او تاسو اوس هم تاکید کوئ چې مونږ باید قدرت باندې پاتې سو. په دې حساب مونږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ و ارزوئ؟ څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپل تمدید کړي، ستره محکمه ده تمدید کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبر وکم چې په اصطلاح یو بې طرف خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپېتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو صراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. یو شپېتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو مستقیمو رایو له لارې په سلو کې تر 500 زیات رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي.
ښه، د غبرګولي اجازه په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات د 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یو لوی قانوني تشدل ته پرته ده. که فرض کو د پیشبینی چې د اساسي قانون په 1920 کال کې جوړېده، د پیشبینی دا وړن وینه شوی د افغانستان شرایط او حالاتو ته په کتو سره دا وړن وینه شوی چې ټاکنې نه کیږي سرنوشت به څه وي. آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسیدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي اعمالوي به، که به یو سرپرست حکومت چې اوس بحث روان دی هماغه وخت کې پیشبیني شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي، یا بله پیشبیني هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدېدی نشي. یو قید دا کېده که کاندیدېږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي. دلته افغان صاحب د قانون یو تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي. هم په واک برسایه په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي، یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي.
استاد حقپال صاحب، دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده، دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو عرف ګرځولی ده. دوی د دې عرف په بنا باندې دا پریکړه کړې، دوی دغه استدلال هم دغه کې دا استدلال قانوني جنبه لري.
ګورې افغان صاحب، ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري. دا حق ورته قانون ورکړی، اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده، هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو دلته پروت ده. بحث دلته دا ده چې څلور شپېتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي به. اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تخې تشې څخه ګټه پورته کوي، یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي، وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې، اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره په خوام کړې ده اوس یې کوم. واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي، او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړی دا حق، خو وغواړي ونه غواړي هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول. حکیم صاحب محترم، دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کې نه ښودله، له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي؟
د افغانستان د نماندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوقدانانو سره له سیاسیونو سره له احزابو سره دې نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي. اوله طرحه دا وه چې ښه، مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست. مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي، د خپل کاندیداتوري نه به تیریږي، بیا انتخابات ترسره شي، لپاره دې چې په گذشته کې تا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کال کې همدغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې همدغه د وحدت ملي حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه. او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري، باید یو اجماع رامنځته سي، او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کېږي، په دې اوس غیر قانوني حکومت ده، یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو. تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت، البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات
په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ هغه رامنځته کړه. اوس زه څه وایم، که چیرې د ده دا کار ادامه پیدا کړي او دوی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي، اول خو انتخابات نسي کولی. موږ او تاسو پوهیږو څه حالات بل رقم دی.
بله، موضوع ده راځو دغلته د جوزا بحث ته. مهرباني،
اوس د موږ پلانونه موږ ویلې که دی ونه مني ډېر مفصل بحث هم وکړه، پلان هم جوړ کړی د راتلونکي وی میاشتې دپاره. او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سړک پلانونه دي، دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناست دي، په دې باندې بحث کړی، اما جانبه مشرح پلان جوړ سوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کی او هیڅ نو غیر قانونی کار به نه او داسې کار به ونه کړي لکه چې دا حکومت غیر قانونی کار وکړه. دی باید پوه سي څه نن یا سبا یا څو ورځې پاس له دغه ارد نه یې باسي. دی باید په دې باندې پوه سي، خو دی فکر کوي چې زه ډېر ژوندی یم او ډېر وخت تېروم. مهرباني وکړئ.
مننه حقپال صاحب. حکیمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانوني بولي، په اصل کې د افغانستان سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې د حکومت قانوني بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ د حکومت و چې کار روان له جوزانه وروسته قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نقانونیتوب بحث کوو، ټول احترام چې زه اکیلی صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کوم قانوني مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په اصطلاح تشریح او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزادي او سري او عمومي دا ټاکنې به 15 جمعیو به پوره کوي. بلاخره به هر څوک چې وړونکی سو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشر وي منتخب. ښه، ټولو ولیده، نړۍ ولیده، موږ هم ولیده. زه پرته له دې چې یعنې دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت ده، قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکیری راغی او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه، دا رامنځته شو. اوس تر ننه پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده که نه ده،
البته ما مطلب له جوزانه وروسته
اوس لازم، یعنی هدف مې دا و چې د یو شي چې پیل او مبنا په قانون، په اساسي قانون چې دوی په اسلام ملي وثیقه بني او په هغه باندې نه وي، بیا له 15 کاله پوره کړي ووسی، بیا لاغه جوزانه وروسته دوی راځي چې دا اوس قانوني ده که نه ده. لکه څنګه چې په دې 13-15 کلونو کې د قانون مسله لیات و تلویات په خولند شوی و، زیو ش افغان سره باید وایم سره چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید سړی پسپک سترګو وګوري. یو بشری اصل چې موږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پسې روان کړي چې دته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی شئ په اروپا کې وینئ، دا تاسو کولی شئ د روسیې په انتخاباتو کې وینئ، د چین
پاکستان وخت ورسیږي بل قانون تغییر،
یعنی پاکستان خو لازم دي چې دا خو ډېر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانونمندۍ او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی حال ته داستون زده. مزمنګ واستان کی تا خو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
من دا چې قانوني ده، یانه ده د 15 کال تیر کړل ولس منلې ده. کاش کی د ار کوم چارواکي راغلی چې خپل سوال ته جواب ویل، په هر صورت باندې خبو دا خبر لګ سپینه سبي به هم په هر صورت باندې 15 کال تیر سول خلکو منل. موږ له تاسو محترم ته مخ کی دا ونه وکړو، موږ پلان لور دی وی میسته لپاره د لپاره چې پر رئیس جمهور باندې فشار راوړ کله کې تشریح کی څه ډول پلان نه دی تاسو لپاره؟ دا تاسو پلان نو خو به عام ولست تون زنه زیږي.
خو اول یو مکس یا یو ورکه یو ورکه باز د تاسو اداره په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه؟ نه ده قانوني، د افغانستان خلک دامنه لیدل ته زه خود سوایم. دا یو حکومت و مصلحتی د جانکیری په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحلې ته ورسیږي. په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبان مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سره غږېږي. تاسو وینئ چې اروپایان فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبان سره غږېږي. د ما په ذهن باندې څه ورځ په ورځ دوی خو دا قانوني شکل ته کیدی سي ادامه ورکړي او یا کیدی سي د یو سرپرست یا موقت ادارې په راتلو سره دوی له صحنې نه وځي، خو آخره نتیجه یې هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به انشاءالله کښېني او دغه مشکلات به له منځه لاړ سي. هغه حکومت څه خلکو ته د منلو وړ وي اغه حکومت را نه استکه
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري چې په رژیمونو
کې پلانو په د ما مخ کې ویلي چې د راتلونکي وی میاشتې ته پاره موږ خپل پلان جوړ کړی دی زیات دقیق چې هغه کې هر شی شامل ده، هغه کې لار یونونه البته قانوني، هغه کې کانفرنسونه، هغه کې مطبوعاتو سره مرکه، هغه کې نړیوالو سره تماسونه، علاوه پر دې باندې هغه کې هغه قانوني مدني نافرمانیانې چې باید هم خلق او هم د دولت مسؤل مامورین سرته ورسی دا په پلان کې سته. او پرون هم تاسو ولید چې دوه ولایتونه اعلان وکړ چې پس له دې نه دوی د موږ قانوني هغه نه دي، او دا لړۍ په ټول افغانستان کې کیدای سي تاسو به د جنوب نه واورئ، د شرق نه به واورئ، په ترتیب سره دا کېږي.
سوله ییزې مظاهرې د هر افغان وګړي قانوني حق ده، خو د افغانستان شرایطو ته که اوس وګورو، یو ورځ چې مظاهره اوسي او لاره بندیږي، خلکو ته بېلابېلې ستونزې پېښېږي. ایا تاسو له نظره دا لاریونونه به ستونزې رامنځته نه کړي، او لاریونونه به څه ډول ترسره سي د دې لپاره چې هم دوی هغه خواستونه برآورده سي او سره څنګه ولس ته زیان ونه رسي؟
ښه، اصل زموږ ټولو لپاره باید د افغانستان د ولس خیر ښېګڼه وي، چې د افغانستان ولس په امن سوکالۍ کې ژوند وکړي. متاسفانه نه ده کړی افغان صاحب. موږ دوه فکټوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړۍ مسله کې له یاده وستل. یو، بهرنیان. آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندي وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه د امریکایانو علاقه مندي وه، نه ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یو دوه، لا معلومه نه ده چې بیا به وسي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم، که د امریکایانو علاقه مندي وه او اراده یې وای چې ویلی وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه به وو، د خپل ولس په سترګو کې خاوره واچوه. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکې ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې، او دا ټاکونکي دي. تاسو به هغه ورځې د خلیلزاد ټویټ اورېدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي، اولویت مذاکرات د سولې دي، نه ټاکنې. خو بیا یو چې بلم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنی نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نه سي، یا دا د هغې په وړاندې خان
شي.
اوس راځم لاریونونه په دغه وخت کې، ګرچه زموږ دغه د حکومت مخالفین شاید یې علاقه مندي ولري، اول خو زموږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وایم چې ولسمشر د په حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه، دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي. آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا به موږ کورو ته یو ګوله ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم، هر ورځ هغه د حکیمی صاحب ویل چې موین دی وزر داخله وای چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دی مخالفین؟ زه یم. د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته دی لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک دا مخالفین څوک دی؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس، که مخالفین هم راضي دی، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه، که خبره لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند او څومره ستونزې وزېږېدلې، په دا ډول به سلګونې، په زرګونو، په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه، اول خو به شاید لاریونو ونیسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم. ولې؟ په ټول احترام چې حکیمی صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمی صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم؟
ګوره، پاک خلک هم شته.
یو اجازه راکړئ، تاسو اجازه راکړئ، دا چې زه هغه سرکرده ته چې پرون د ملي امنیت شورا مشاور وي
چاته د بحث کې نه وایي چې چاته نه خو یې نشاره ورته
ټول تجربه شي
باید او منو چې پاک خلک
دلته هیڅ خاطر د سینې د قحط رجال نه یک خلک ته صالح خلک سره خدای زین چې تجربه شوی دی او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه د ولس د سینې شاته یا په بل عبارت ولس سپرکې او وای چې موږ دا شی د ولس په خاطر کوو په تیرو ساعت په تیرو اتلس کلونو کې په پنځه کلونو کې د حکومت ولس ته څه کړي او یا برعکس دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي زه دا وایم په زغرده وایم چې دا ټوله کیسه د دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده نه د افغانستان د ولس ګټو مسله دی افغانستان د ولس ګټو مسله چی ده چلته امن راس نور وینه توې نس
استاد محترم لیبی خو د سولې خبرې روانې دي لبل خو انتخابات دغه د چمتووالي ورته نیول کیږي تاسو خپل کاندید په اړه کې د زیات معلومات ولري څه فکر کوي تاسو معلومات څه دی اې انتخابات به تر سره سي حکومت اراده لري کمیسون چمتووالي لري
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه کیږي دا په اساس د یعنی چې د بهرنیانو اراده او به اصطلاح سر اجازه نی هغه نه کیږي د ما فکر داسې ده چې دا انتخابات باید آینده کال ته وزرنده کړي په دې چې له یوې خوانه مذاکرات جریان لري له بلې خوانه که چیرې دا انتخابات مثلا فکر وکړي سه کالی وسي دلته یو حکومت رامنځته شه هغه به کېدی شي خو که دا حکومت خو
ته د یو کاندید په توګه باندې یعنی له انتخاباتو نه سوله مهمه ده
سوله ډېر زیات ماته مهمه ده زه حتی فکر کوم که چیرې زه بیخي په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم ماته سوله ډېره مهمه ده د ما اولین شعار هم همدغه ده چې اول باید سوله راسي بیا نو قانون صفا سي او حاکم سي پس له هغه نه د افغانستان د خلکو د رفاه دپاره کار وکړي دا چې څوک رئیس جمهوری یا څوک نی هغه مهمه نه ده زه مهم نه یم مهم د افغانستان خلک دی چې دلته باید سوله راسي زه فکر کوم ښه اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي ما له اول نه تر اخره پورې ویدیدی چې طالبان مجاهدین کمونستان هر څوک په هر عقیده کې دا ټول د افغانستان بچی دی که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزن او دای افتخار ده ډېر غلط کار کوي یوه خبره افغانان خپل مابین کې سره خطونه نیسي ایستلی اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط داده او هغه ده او فلان نه طالبان سور خط ایستلی سي او نه دا خلک ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي کوی سي څه تفاهم وکړي ټول افغانان البته دې حکومت په چوکاټ کې نه
د هیواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه وکړه دا غندښنې او ځینې بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي یعنې تاسو له نظره انتخابات به تر سره سي کنه
ښه ګوري انتخاباتو تر سره کېدو لپاره خو کېدلې باید په خوا شوي وای په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نه وای رامنځته شوی ګوري افغان صاحب موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیرونی فاکتور مراعات کو دواړه اول خو د انتخاباتو لپاره هیڅ امادګي نشته نه تخنیکی امادګي شته نه مالی امادګي شته نه اداري امادګي شته زه کمی که ملګری دی وقتن په وقتن زنګ ورته و هم پښتنه کوم او کیمی سیف شتر نمانه ډیر معلومات پکې ولري دوم خبره دا ده چې د امریکایانو لپاره او د ناتو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي لومړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دی نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسې او په دې باندې هم حکومت پوهیږي او هم د سیاسي مخالفین پوهیږي دغه د دوی کومه اجتماع چې ده او کدی نه بهر دی په دې پوهیږي یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته ځي چې د امریکایانو او د ناتو په اصطلاح اجنډا مغه خواته ځي نه دا چې د افغانستان خلک کومه خواته ځي زه چې وضعیت ته ګورم اول خو ټاکنې نه کیږي د ولس مشرۍ ټاکنې نه کیږي یعنی ځکه فیصدی په سیاست کې بعد د چړای ورکنې دقیق نه خو 90% وای چې دا ټاکنې نه کیږي ولی نه د امریکایانو اراده د ټاکنو ده حکومت هم دی وضعیت په کتو سره ځکه خو خپل وخت تمدید ک چې ټاکنې خو به لاغنه کیږي په واک کې پاتې کیږم بل خبره چې دلته مهمه ده په امریکا کې د 2020 ولسمشریز ټاکنې دي آلته دوی چې کم څه د سولې په نامه روان کړي آلته باید د ټرمپ ټیم هم رای واخلي عوامه ذهنیت آلته خپل کې دې په خاطر خپل کې وای چې دا اتلس کلنه جګړه یا نونس کلنه جګړه دا ټرمپ او د دې ټیم چې پاتې ورسوله نو د امغه په خاطر د چې اولویت د قطر کې یا پربل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي او خدام باید وای چې خلزادم دا اقرار کړي افغانان مونږ سیاستوالم باید دا درک کړي دوی وای چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اسره د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري د ټاکنو نه کیږي، ځکه نه کیږي چې بهرنان اراده نه لري حکومت مغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه درته نیولای.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولید چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپلواک یعنی د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی همدارنګ د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپو نصرت اقبال دا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړي ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو تربیه کې چاره.
زما رایا زما حق
نیوان درشوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د نرمنې بیا هغه
نرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو